درنو اوریدونکو السلام علیکم چلور به جشوی د آزادی رادیو یو بل خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو. له افغانستان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره د افغانانو لومړی جوپه نن سعودي عربستان ته روانه شوه. د طالبانو د ارشاد حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي د حاجانو د لومړۍ ډلې الوتکه نن د کابل له هوایي ډګره والوته. که څه هم سږکال د حج پروسه کې د لوړ لګښت له کبله ځینې خلک نیوکې لري، خو بیا هم له افغانستانه 10502 کسان د حج د فریضې لپاره سعودي عربستان ته ځي. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د اروپا اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن پرون په بروکسل کې د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیې د غړیو هیوادونو له ځانګړو استازو سره وکتل. د لدې کتنې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو، نجونو او اقلیتونو د وضعیت پر خرابیدو اندېښمن دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې د پولیسو پر رینجر موټر د مقناطیسی ماین په چاودنه کې یو طالب وستوال وژل شوی او لشته لژه 15 نور ټپیان دي. دا چاودنه نن سهار څه کم 9 بجې شوی. مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د کونړ د امنیه قومندانۍ یو افسر چې د نوم له شودلو او د ژغ له ثبتولو ډډه کوله ازادي رادیو ته وویل چې سهار 15 کم 9 بجې د کمیساری مخې ته د پولیسو رینجر موټر پسې نښلول شوی ماین چاودلی او یو شمېر کسانو ته مرشوب له اړولې ده. له کندوز څخه هم یو خبر وای چې د دغه ولایت په مرکز کندوز ښار کې چاودنه شوې، خو تر دې دمه د مرشوبلو کرش مېر نه لري څرګند. د کندوز د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل عبید الله عابدی پیش تایید دی، خو وای چې په نتیجه کې چاته مرشوبله نه دا وشته. د دې برید مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ په لانجه کې درې تنه وژل شوي دي. د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویندوی آغا ولی قریشی ازادي رادیو ته وویل دا پیشه د چارچینو ولسوالۍ په تاګاب سیمه کې تیر ورځ هغه مهال وشو چې درې ورځې وړاندې وی خو د بلې درې تنه لومړی وتښتول او بیا یې ووژل. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په دوهمه شلو ورځ سیالۍ کې یو بل سره مخامخ دي. د دې مسابقې په چا افغانستان وګټله او لومړی بیټنګ غوره کړ. تر دې دمه افغانستان په 15 اوورونو او 15 توپونو کې یو 15 منډې کړې، خو درې لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان د دې لړۍ لومړی مسابقه پرون په شپږو ویکټونو وګټله. افغانستان تر دې وړاندې درې 15 اووره سیالۍ له زیمبابوې وګټلې او ځانې یو ګام نور د 2023 نړیوال جام غوراوي ته نږدې کړ. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت وای ایران د اتمی وسلې جوړولو ته نږدې شوی دی. د پرون له ټلیګراف رسپانې سره په خبرو کې وویل کله ویډیز د ایران په وړاندې ونه دریشي دا هیواد بشر اتمی وسله جوړ کړي. د له هیوادونو وغوښتل چې پر ایران فشار راوړي چې اتمی وسله جوړ نه کړي. او د چین د بهرنیو چارو او د چین د دفاع وزیر وای له امریکا سره د چین اړیکې په حساس پړاو کې دي. وی فنګ هی نن یک شنبه وویل د واشنگتن او پیکینګ ترمنځ د اړیکو شکېدل امریکا سره تړاو لري، ځکه چې د دوړو خو ترمنځ په اړیکو کې حساس پړاو راغلی دی. د چین دفاع وزیر چې د سنگاپور په امنیتي غونډه کې خبري کولې دا خبره تکرار کړه چې هیواد د سولې او ثبات هڅه کوي او یرغلیز هدفونه نه لري. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیې استازي په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه وښوده. دا ډول اقدامات څومره اغیزمن دي؟
اما دا ډېر لږ دي. جهانیان ډېر کارونه دي کولای شوی.
په کونړ کې به می برید طالب ځواکونو ته مرجوب له اړولې.
تقریبا یو 15 ملګري چې زخمیان شول به هسپتال ته یوړو، په بو کې یو قضا پر سر یو.
په خوست کې د دوو خواوو اوږده دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه.
دغه شپه ګشکاله کېږي دا ډېره جګړه اوږده شوه، په دې کې کونړۍ جنگونه وشول.
د لغمان کروندګر وایي سږ کال یې حاصل خوند نه لري.
سکاله یو بوجی سپینه سره او یو 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 بوجی غنم من کرا کړی هغه د سیټم کرا کړی چووس.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
زموږ خبرونه د سهار له او د ماشام تر او بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي اوري. همداراز ازادي رادیو د انټرنیټ له لارې اوریدای شي او مطالب لوستای شي. ازادي رادیو ډاټ کام ته مراجعه وکړئ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي په دغه هیواد کې د بشري حقونو لپاره د طالبانو د همغږۍ پر تګلارې اندېښنه څرګنده کړه. توماس نیکلسن پرون شنبه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له استازو سره تر ناستې وروسته په دې اړه په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل: طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو او لژکیو د حقونو او د سیاسي ګډون په برخه کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. طالبانو تازه په دې اړه څه ونه ویل، خو مخکې ویندویانو ازادي رادیو ته ویلي چې دوی د بشري وضعیت د سمولو او د ټولو اتباعو ترڅنګ د ښځو او نجونو او همداراز لژکیو حقونو ته ژمن دي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن چې پرون شنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دغې ټولنې د غړو هیوادونو د استازو د ناستې کوربه و او په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه بحثونه کړي. تر ناستې وروسته یې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ناستې کې د بشري حقونو د خرابیدونکو وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو انجونو او توکمیزو ډلو په اړه اندېښنې، همدارنګه د سیاسي ښکېلتیا نشتوالی او له افغان ولس سره د خپلو ژمنو سره سم د یوې تګلارې په پلي کولو کې د طالبانو پاتې راتلو باندې بحث سوای دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې مخکې ښاغلي مجاهد د جون په درېمه ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی د ټولو نورو وګړو په ګډون د ښځو او نجونو او د غشان د لګکیو حقونو ته ژمن دي او نړیوال په دې اړه اندېښنې نه کوي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو ونجي تړل سوي، ښځې له دندو راګرځول سوي او د دوی په واکمنۍ کې هم د تېر جمهوري حکومت په شان د شیعهګانو عبادت ځایونه، ښوونځي او عامه ځایونه د داعش ډلې تر بریدونو لاندې راغلي چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلی اړولي دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بورالاینس پرون شنبه په افغانستان کې د روان بشري وضعیت او سیاسي مشارکت په اړه په دوو بیلابیلو لیدنو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین او د تېر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره خبرې کړې دي. د یونما پر ټویټر پاڼه په دوو بیلابیلو ټویټونو کې د یادو کسانو سره د اغلی لاینز د عکسونو په خپرولو سره لیکل شوی چې میرمن لاینز له سراج الدین حقانی سره د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزې، د بشر دوستانه عملیاتو لپاره د همکارۍ د پیاوړتیا او په افغانستان کې د کولرا اوبو اسهال وروستۍ ناروغۍ په اړه بحثونه شوي دي. همدارنګه له عبدالله عبدالله سره یې د لیدنې پاړه چې تازه بیرته افغانستان ته راستون سوی لیکلي چې د افغانستان د راتلونکي په جوړولو کې د شاملولو له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د کلیدي رول پر اهمیت خبرې کړې دي. د یادونه ورته چې په افغانستان کې روان بشري او سیاسي وضعیت هغه څه دي چې مخکې تر دې هم نړیوالو یې په اړه اندېښنې مطرح کړې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو له استازو سره په کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو نجونو او اقلیتونو د حقونو په اړه اندېښمن دي. په دې موضوع مې د ښځو د حقونو له یوې فعالې تلبسي اصولي سره خبرې کړې او لومړی مې ورته ویلي څومره هیله شته چې طالبان دا ډول اندېښنو ته مثبت ځواب ووایي او آیا عملا طالبان د دغو اندېښنو د کمولو لور ته ګامونه اخلي او که مخالفه لاره یې غوره کړې ده.
البته دا ډېر ښه اقدام دی، اما دا ډېر لږ دی نو جهانیان باید ډېر کارونه کړی وای، ډېر کارونه دی کولای شوی.
تاسو وایئ چې مخکې باید داسې اقدامات کړي وای. ډېر خلک داسې وایي چې له طالبانو پر لپسې دا ډول غوښتنې کېږي، لیکن طالبان په خپل دریس کې په خپله پالیسي کې تغییر نه راولي. ستاسو په نظر څه کار باید وشي چې طالبان خصوصا د ښځو د حقونو په برخه کې خپله پالیسي بدله کړي؟
دا کار دې کړی دی، باید دا کارونه د پخوا څه سوی وای او نور هم باید دغه کارونه وسي او هم د په افغانستان کې ښځې ارامه کښېننې، هیچ چا ته خپل حق نه ورکول کېږي. بلکې حق غوښتل کیږي او طالبان مجبور سي چې دغه کلمه د خبره باید د کار باید پرسان عملي کړي او ویمني.
د بشري حقوقو د څار ډلې د طالب مشرانو پر سفر د بندیز غوښتنه کړې ده. آیا فکر کوئ چې د دوی په مشرانو که بندیز ولګول شي نو طالبان به حاضر شي چې د ښځو حقونه ومني؟
باید حاضر شي په دې خاطر دې ته ضرورت لري. دوی اوس هلې ځلې کې هر خواته سفرونه کوي، نورو مملکتو سره خبرې وکړي، دوی دې ته وهڅوي چې دوی په رسمیت وپېژني. نو ځکه دا ډېر یو ښه اقدام دی. دا د پر دې باندې باید تاسې وکړي، مجبور دي چې د دې په مقابل کې
د ښځو د حقونو فعاله تلبسه اصولي وه.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لویه جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د پولیسو په رینجر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه شوې او په لړ کې طالبانو ته مرجوب لا وشته ده. دا چاودنه نن سهار څه کم 9 بجې وشوه. مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیسته. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقانی ازادي راډیو ته وویل چې نن یک شنبه سهار فاوکم 9 بجې د کمیساری مخې ته د پولیسو رینجر موټر پسې نخلبل شوې ماین چاودنه کې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړ اوخته ده.
نن تقریبا فاوکم 9 بجې باندې اول ابزی په رینجر کې او چسپکې ماین د الله او د الله د رسول دشمنانو جې بجې کړو. تقریبا یو 15 ملګري چې زخمیان شول به مسپتال ته یوړو، په وو کې یو قضا پر سوی او شهادت ورسید. الله دې شهادت قبول کړي. اما د نور حالات د اطمینان وړ ده ان شاء الله.
وحدت پال نورستانی چې د چاودنې ځای سره نږدې وو د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیانوي.
او زما مخې ته په 50 متره فاصله کې دغه چاودنه وشوه پر انجر باندې، او داسې یو غټ آواز وشو چې زه په خپل ځان باندې پینه شوم. وروسته چې هوش ته رالو هلته تقریبا 15 کسان ډېر شدید زخمیان او د مرګ او جون بیخې نه معلومېده.
بلخوا د اسداباد مرکزی روغتون یو تن ډاکټر چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخستل شي او یا یې هم غږ نشر شي، ازادي راډیو ته وویل دوی ته د پیښې له ځایه وټپیان ورول شوي چې 15 امنیتي سرتیری وو. یو پکې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه او د یو بل حالت هم وخیم دی، او د دوو ملکی وګړو په ګډون د نورو روغتي حالت ښه دی. تر اوسه د یاد چاودنی مسولیت چا پر غاړه نه دی خسته. خو له دې وړاندې په ننګرهار، کونړ، کابل او نورو ولایتونو کې د شو چاودنو او بریدونو مسولیت داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډلې منلې.
په لغمان کې بزګران وایي سږ کال په ځینو علتونو د سبزیجاتو حاصل ښه نه دی. دوی له ځایي مسؤلانو د حاصلاتو د ښه والي لپاره د لاسنیوي او مرستې غوښتنه کوي. د لغمان ولایتي چارواکي تر یوه بریده د کروندګرو ستونزې مني، خو دا چې د مرستو ژمنه کوي او که یې نه کوي په دې اړه د راپور واورئ.
لغمان په ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د کروندګرو د لاس په خواریو حاصلات یې د دې ولایت تر څنګ د هیواد بیلابیلو ولایتونو او اوسیدونکو ته رسیږي. خو سږ کال کروندګر د کروندو له حاصلاتو راضي نه دي. دلته په لغمان کې محمد نادر او عبدالقدیر په نومونو دوو تنو بزګرانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د با کیفیته درملو او اصلاح شوو تخمونو نشتون او د سرو لوړې بیې هغه لاملونه یادوي چې لامل یې د دوی حاصلات د تیر په پرتله کمزوري وو.
دغه څو کاله شو مابین کې څه کالې یو بوجې سپینه سره او یو بوجې غنم مونږ ته راکړې. هغه داسې ټیم کې راکړې چې اوس غنم ورې بدل شو، اوس یې راکړه مونږ ته.
اول خو دوا بے کیفیت چنجے نور کی بوٹی نہ دویم چمرس کے انڈی والا بازار تزو زراعت والا نہ دوا روڈ دوا کار نہ کئی دا دویم چب بوٹے پاسل رسی کی دل تدو چنا پیسے کئی نور بازار پہ اور گڈ وٹ شی یا پنزو شی یا شپیتی شی اویا شی.
په لغمان کې د سړو خونو نشټواله کروندګر اسلم او محمد کبیر ازادي راډیو ته بل هغه ستونزې یادوي چې لامل یې حاصلاتو درسیدو پر مهال دوی تر ډیره وخت سبزیجات نشي ساتلای او زیان ویني. لغمان میشتی یاد بزګران همدارس لولایتی مسؤلینو کروندګرو سره د اړینو مرستو ترڅنګ غواړي چې د دوی د حاصلاتو د رسیدو پر مهال دی له بهره د سبزیجاتو درتک مخه ونیسي.
موږ ته د اصلاحات تخمونه راکي او د اوبو غمو کې او د سری غمو کې
دا غجینه چراتل په خبر نه اخه ګران خرڅیدل دا اوس یار منډی ته چوي سي چې زل می د سبای سو کسان راغلي دي اتیا روپې نه جګنه دا حکومت نه غواړي چې هغه خوانه خلک دره هغه وکی کنه لاسونی چې هغه باندې کنه چې دغه خو یو پنځه نه چې هغه قلن په سل خو خرڅی کنه.
اخوا د لغمان والی قاری زین العابدین عابد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې تری وبریده د کروندګرو شته ستونزې ومنلې او زیاته کړه چې په نږدې راتلونکو کې به د یو شمېر مرستندویو ادارو سره په ګډه همکاري بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه با کیفیته درمل او سری وویشي.
په نږدې ورځو کې ان شاء الله موږ ترتیب د سلرو چې اصلاح شوي تخمونه تقسیم کو د مؤسساتو له لارې نه هم دغه سي او سری په دې قانونو باندې تقسیم کو وی وی شو توزیع کو همدغه دوا ترتیب ورته تیار شوی دا شان تیار شوی دي نو نه سبا کې صرف موږ نه اجازه غوښتې ده او اجازه مور کړې ده او ان شاء الله نږدې ورځو کې به دغه درې وړه شان په دې دی قانونو باندې توزیع او تقسیم شي.
د کرنې د برخې د پوهانو په اند که حکومت په دغه ولایت کې د کروندګرو لاسنیوي وکړي او د کرنیزو حاصلاتو د ساتنې لپاره یې معیاري سړی خونی ورته جوړ کړي تر ډیره بریده به د کال په ټولو موسمونو کې د هیوادوالو د کرنیزو محصولاتو اړتیاو ته رسیدنه وکړی شي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دوهمه شلووره مسابقه روانه ده په چې افغانستان ګټلې ده او غوره ګڼلې ده چې لومړی بیټنګ وکړي. تر دې دمه افغانستان په لس اوورونو کې پنځه اویا منډې کړي دي. درې لوبغاړي سوځېدلي دي خو یوې ژوبل شوی دی. نو په دې حساب افغانستان شپږ لوبغاړي لري: رحمت الله ځاځي اتویش، رحمت الله ګربز یو، عثمان غنی دوه، او درویش رسولی دولس منډی کړی دی او له دولس منډو وروسته خوش شو او له میدان ووت. خو دا شیبه نجیب الله زدران او کریم جنت لوبه کوي. نجیب الله زدران تر اوسه پورې یویشت منډی کړی دی د تیرو لوبو په شان، دا ځل هم تر دې دمه ځلېدلی دی. اوس هم یو نړیواله موضوع: د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو د حملې په نتیجه کې په یوه کیمیاوي بټۍ کې اور لګېدلی دی. په همدې حال کې د اوکراین مشرانو له لویدیځو هیوادونو د اضافي وسلو غوښتنه کړې ده. د موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د اوکراین د ختیځ لوهانسک سیمه ایز والی سرهی هایدی د جون په 18 نیټه په ملي تلویزیون کې د وینا پر مهال په ډاګه نکړه چې آیا د ایزوت کیمیاوي فابریکې اور وژل سوی یو کنه. خو یې ویل چې په سیویرو دونیسک کې جګړه روانه ده، چیرته چې اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې روسي ځواکونه پر شا وتنبوي. روسي ځواکونو پر دغه شار پراخ بریدونه پیل کړي دي. هایدی وویل چې روسي ځواکونو د ستراتیژیک شار شاوخوا نوي سلنه کنټرول په لاس کې اخیستي، خو اوکراني ځواکونه د کیمیاوي بټۍ شاوخوا د دوی د مخنیوي هڅې کوي. روسي پلوه جنګیالیو مخکې ویلي وو چې دوی دا ځای نیولی او مخالف ځواکونه یې محاصره کړي دي. د بیلتون غوښتونکو یو چارواکي رودیون میروشینګ په ټلګرام انټرنیټي شبکه کې لیکلي، په ایزوت کیمیاوي فابریکا کې د اوکراین د جوړښتونو یوه کوچنۍ ډله نور نسي کولای چې له دې فابریکې څخه ووځي. د دوی د تیښتې ټولې لارې بندې سوي دي. هغه ومنله چې ملکي وګړي هم شای په دې فابریکه کې له جګړې پټ وي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادومیر زلنسکی له لویدیځو هیوادونو غوښتي چې د وسلو لیږد چټک کړي، ځکه روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې ډېره برخه بمباري کړي. زلنسکی د جون په 13 په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې روسیا غواړي د دونباس هر ښار ویجاړ کړي. جرمني چې د روسیې له یرغل راهیسې اوکراین ته د وسلو تر ټولو لوی عرضه کوونکی هیواد دی، د شپیګل مجلې په وینا د وسلو د صادراتو په اړه خپلو مقرراتو ته بیا کتنه کوي چې د اوکراین غوندې ډیموکراسیو ته وسلې ورکول اسانه سي.
د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د لوبې په اړه تازه خبر ده چې تر اوسه پورې افغانستان په لس اوورونو بلکې یولس اوورونو کې اته اویا منډې کړي، درې لوبغاړي سوځېدلي او یوې هم ژوبل شوی دی.
راپورونه مرکی او اوریدونکو.
د خوست باک په ولسوالۍ کې د دو کورنیو ترمنځ د اوږدو کلونو دښمنۍ د قومي مشران او سپینژرو په مزګرتو په دوستۍ بدله شوه. د بلې خوا د خوست باک ولسوالۍ چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ د پخوانیو دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړي دي. نور حال په دې راپور کې.
د خوست د باک ولسوالۍ د توتاک په سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ شپږویشت کلنه بدی ختمه او د هغوی ترمنځ دښمني په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو او ایوبیو د کورنیو ترمنځ په دښمنۍ کې دوه کسان د یو لوري او دوه کسان د بل لوري وژل شوي وو. هغه شمېر قومي مخورو چې په دې روغه جوړه کې منځګړیتوب کړی وویل د دې لپاره چې دواړه خواوې له جوړې سرغړونه ونه کړي شل لکه افغانۍ برمته ورڅخه اخیستل شوې ده. قومي مشر رحیم ګل بابکرخیل آزادۍ راډیو ته وایي دا بدی ډېره اوږده وه او مخکې د دې دوو کورنیو ترمنځ سختې جګړې شوې چې د هر لوري لسګونو کسانو پکې برخه اخیسته.
دغه شپږویشت کاله کېږي دا ډېره جګړه اوږده شوه. په دې کې خونړۍ جنګونه وشول، بریدونه وشول. دا چې سلسلو نفر دو سوه نفر به راتلل او دلته یې بریدونه کول نو دغه شخړه تر ډېره وغځېده. دا چې نن الحمدلله مشرانو برکت و د سپینګیرو دغه شخړه چې کومه وه دغه ته د پای ټکی کېښو.
د خلیلانو او ایوبیو کورنیو چې په خپلو کې اوږده بدی کړې وه په دې خوښي څرګندوله چې بدی په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو د کورنۍ وغړي مولوي عبدالقدوس په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د دوی په شان دي د ټولو دښمنیو د پای ته رسولو لپاره هڅې وکړي.
زه ټولو ولسونو ته دا یو عرض کوم لکه څنګه دغه موږ د معاملې دپاره دوی اقدام وکړو داسې څومره چې شخړې دي قومي څومره فتنې دي او هغو دپاره دوی اقدام وکړو.
د ایوبیو د کورنۍ یو مشر افضل نور د خپلې کورنۍ په استازولۍ د جوړې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې بیا به دا ډول بدی او دښمنۍ نه کوي.
دا غا شخړه چې کومه وه موږ د منځ کې ډېر بدی مسره تېره کړې وه هغې نه اوس موږ د مشرانو د عالمانو په هغه نه خدای پاک معامله حل کړه چې زه د خپلې کورنۍ دا اطمینان ورکوم چې بیا به هیڅوک دا شی کور نه کوي لکه مخکې موږ چې کړی ورسره.
بل لوري ته د خوست د باک ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ د دا ډول بدیو او دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د باک ولسوال لطیف الرحمن نظامي وویل په نږدې راتلونکي کې به د دوی او ځایي مشرانو په هڅو یوه بله ورته بدی هم په دوستۍ بدله شي.
اوس هم کوششونه دغه دي چې هر ځای ته موږ لاسرسی وکړو، رسدګي وکړو. د خلکو خل زلو په مشرانو په قیادت لوندې د سپینګیري د قومي مخورو مشرانو تر قیادت لوندې انشاءالله نور هم مخته مزل کوو. بالخصوص باک ولسوالۍ چلو بل پلان روانده قریبا دو دیر زر بی انشالله اغم سر تاوره سگی.
یاد دیوی لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې د یو شمیر خلکو ترمنځ د ځمکو، غرونو او نورو شخصي مسایلو پر سر دښمنۍ شوي او هغوی ته پکې ځاني او مالي زیانونه اوریدلی دي. په دې وروستیو کې په بیلابیلو قومونو کې د خوستیو قومي مشرانو لخوا د شخصي دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې ډېرې شوي دي.
نن مو په فیسبوک کې لخپلو اوریدونکو دا غوښتي وو چې دې پوښتنې ته ځواب ووایي. ملګري ملتونه وایي افغانان دا مهال د نړۍ په سطحه تر ټولو له بد بشري بحران سره مخامخ دي. په تیرو څو میاشتو کې ستاسو دسترخوان څومره تغییر کړی دی؟ ځینو اوریدونکو داسې ځوابونه پرېښي. محمد غنی صابر لیکي البته له پکتیکا څخه لیکې دی وایي دلته خلک دومره له اقتصادي پلوه ژوبل شوي چې د اولاد پلورلو ته یې ملاتړلی دی. سپینغر لیکي حقیقت دی چې افغانان په ډېر بد حالت کې دي، حتی وچه ډوډۍ خلکو ته نه رسیږي. عارف الله ظاهر لیکلي د افغانستان ولس په زیاته فیصدي اوس له سره دسترخوان نه لري، لوږې تر هغه حده پسې اخیستې دي چې پورته رب د تګوري، بلکې د خوراک لپاره په ټولنه کې د انسانانو لاسونو ته ګوري ځکه چې ډوډۍ د حیا په مقابل کې لاسته راوړي. امین واصل لیکلي کله چې د ډوډۍ قیمت د انسان تر مزدوري لوړ شي درې شیان ارزانه کیږي، د ښځې عزت، د نارینه غیرت او د انسان وینه. په دې حالت کې یو. حبیب الله زاهد کشلی وضعیت ډیر خراب دی خو الله مهربانه دی، دا شپې او ورځې به که خدای کول تیر شي په تیارو پسې رڼا حتمن وي. او پښتون افغان کشلی کله چې واکمن به انصافه وي، ځان چاری وي، په دولتي منصبونو انډیوالي کوي، د هغه هیواد رعایت بیا همداسې ګدایګر وي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کابل کې دوه محصلانو په 1500 افغانۍ واده کړی دی. د دې موضوع تفصیل واورې.
بیگزات هغه ځوان چې وای د واده ټول لګښت 1500 افغانۍ شوی. و بشکلن اوناب بیگزات او څلروش کلنه جوهرما احمدی تیر ورځ د یو ساده کیک په پریکولو سره د خپل د واده جشن ونمانځلو. بیگزات د کابل په خصوصي پوهنتون کې د استوماتولوژي په پوهنځي کې د 5م کال محصل دی. وای په واده کې شاوخوا 1500 کسانو ګډون کړی و. نو موړی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
زموږ انګیزه دا وه چې اوس هر څوک غواړي په خپل واده کې مصرف کم وکړي او ځینې دي چې بیا غواړي ډېرې پیسې مصرف کړي. موږ غوښتل په دغه ډول واده سره هغو کسانو په زیاتو مصرفونو ویریږي وښیو چې که څوک غواړي واده وکړي دومره هم سخته نه ده.
بیگزاد وایي په دې ډول واده دی او جوهرما دواړه راضي وه. جوهرما هم وایي
هدف ما زن کار
لدی کار زموږ موخه فرهنګ جوړونه وه او دا چې په ودونو کې ډیر او بے مورد لګښتونه د منځه ولاړ سي.
بیگزات او غلی احمدی اوس په کابل کې ژوند کوي. جوهرما هم د خپل خاوند په شان سپین چپنې ده او د قابلګۍ په یو شخصي انسټیټیوټ کې درس وایي. د بیگزات او میرمن احمدی واده په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو له خبرګون سره مخ شوی. ځینو دغه ډول ودونه په اوسنیو سختو شرایطو کې ښه ګام یاد کړی او دغه ډول فرهنګ دودیدو پر ودې ټینګار کړی. په افغانستان کې د ناوې لخوا په زوم د زیات ولور ایښودل هغه مورد دی چې تر ډېره یې ځوانان بهرنیو ملکونو ته مسافرۍ لپاره مجبوره کړي. درې اونۍ وړاندې ازادي راډیو په یو راپور کې موندلي وو چې د افغانستان په لویدیځو او شمالي ولایتونو کې اوس هم د ولور کچه ان تر 200,000 افغانیو پورې ده. سره له دې چې اړوندو ادارو او حکومتونو د دې ستونزې د هواري لپاره هڅې کړي خو بیا هم دا ستونزه په ځای پاتې ده.
ستاسو له پیغامونو
زه جهازی ولایت جاندار ولسوالۍ د مهمان دي کلي یم. دلته موږ د میرې په مکتب کې د باکو په مکتب کې دلته پولیسو کتابونه بېخ کم دي. تم سیم زکون کایم بیخی کتابو کمی تا کتابو ناستا
زده ده رادیو چلاون کو کارکون کو تا سلامون اوڑاند کو زده ده خوص ولایت نخبری کو طالبان و رونو نزمونگ دا حیل ده چه آغا پو رتلون که وقت چی ده راغلل آغا لگکی دی احمدیانو پو نام کم لگکی چی و دلتا پو افغانستان که آغا ونی ولان تار و میاشتی مخ که ونی ولا شو شپگ میاشتی مخ که ده کورونو سخوای استال شو الان پو کابل که کرتی نو سیما که ارزان کمت سیما که آن تار تر ډیر شو کسانو پورې کسان ونیول شول او ډیر آزاد شول. تقریبا لخ کسان اوس هم پاتې دي چې هغه د کورونو کې ماشومان پاتې دي سیاسرې پاتې دي. نو همدا خلک همدې خاورې دي د بل ځای نه نه دي روغلي همدلته لوی شوي دي دې خاورې بچیان دي. او دا خو په دې معنی نه ده چې تاسو راشئ او لګکی به د دې خاورې نه ایسته کوئ تهدید کوئ به شکنجه کوئ به. نو موږ د ملا یعقوب نه دا هیله کوو چې د خپلو ملګرو څخه دا وغواړي چې هغه لګکی چې بېګناهیې نیولې دي په جیلو کې اچولې دي چې هر چا اچولې وي او باید همغې پوښتنه وکړله شي همغه آزاد کړله شي دوی ته ازادي ورکړل شي تر څو خپل ژوند وکړي خپل ځانونه او باسیا کې. نو دا خو داسې نه ده چې تاسو راغلی تاسو خلک یو د مخه ورکوئ. نو موږ د ټولو نه دا هیله کوو چې مغه لګکي چې هر څوک دي په افغانستان کې لوی شوي دي روزل شوي دي باید همدلته ژوند وکړي دوی تهدید نشي کړای. نو موږ هیله کوو د طالبانو بیا هم چې دغه لګکي آزاد کړي د افغانستان همدا د افغانان وروڼه وګڼي.
زه عبدالجنان یم د خوست ولایت نه. نو ما د خوست ولایت د مکتبونو د پوهنې ریاست نه دا غوښتنه ده چې د خوست مکتبونه چې دي په خصوصا د شمال پیرانو لیسه نو دغه کې کتابونه اوس پرانه دي ویل کړي. اول سیم داسې وه چې دوې نیمې میاشتې وتې چې دی ته یو کتاب اوس پرانه ده ویل کړله شوه. نو غوښتنه مې دا ده چې دې ته کتابونه ویل کړله شي که نه ویل کوي بیا موږ شخصي لیسو کې د هیلو چا کې حزدا کې چې واخو په تیر نه شي. دلته خو خالي وخت تېروي ځکه چې په خونه کې چې ته ونه ښایې په مکتب کې یالی بیا نه دی زده کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغی